السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. امریکا د رسمیت پیژندنې لپاره بیا طالبانو ته خپل شرطونه تکرار کړي.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبانو ته د دې شرطونو منل څومره مهم دي؟
امریکا شته دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښۍ نه خلاف روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی.
داسې مور و پلار لرو چې هره ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی هغه څه چې نن یې خوړلي یوازې وچه ډوډۍ ده.
خو اوس کې خلک د پاسپورټونو د ویش لپس بهیره سر ټکوي.
زرو پراخوشو نفر دي او بایومیټریک چې کېږي صرف د اتیاو نفرو بایومیټریک وشي.
هر ورځ هر څو ور نوي آر یو طالب چې 15 لک کسه ځوان سینه وسی.
او د ناټو په مرکزي دفتر کې نن د اوکراین او روسیې پر امنیتي لانجې خبرې کیږي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې هله چې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکي. د راپورونو ته ورسره راستنیګو، خو پایل په خبرونو کوو. اجمل ان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې که غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالې ټولنې شرایط عملي کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت دفاع وزیر د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکه بیرته افغانستان ته وسپاري چې دوی تر واکمنیدو وروسته هلته انتقال شوي دي. او د ناټو د 13 غړو هیوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیځ پاړه نن د ناټو په مقر بروکسل کې مذاکرات کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې که چیرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې له شرایطو سره سم عمل وکړي. نیت پرایس پرون په واشنگټن کې وی خبری غونډې ته وویل چې لازمه ده چې طالبان یو ټولګډونه حکومت را جوړ کړي، داسې چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو د اړتیاو په وړاندې ځواب ووسی. کله چې طالبان په تیر اگست میاشت 15 کې په کابل واکمن شول، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیون ډالر کنګل کړی دي او له دې سره او ځینو نورو ستونزو له کبله د فقر، ولګي او بېوزلۍ وضعیت په دې هیواد کې پراخ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر رعایت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنیدو وروسته هلته انتقال شوي دي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دوی هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بېرته راول، هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیاری په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
خاغلی یعقوب زیاته کړه چې که د الوتکې ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري، خو د توضیح نه کړه چې څرنګه بدې پایلې به ولري. ویل کېږي د زمري په 14 د طالبانو له حکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. خاغلی جلال پرون تر خوشي کېدو وروسته ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي وویل
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړي چې دا محفوظ پاتې شي.
خاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي روانه اونۍ په پیل کې د خاغلی جلال د نیولو پر مهال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د پوهنتون د استاد له ادرسه تخریبي اعمال کوي او په دې برخه کې د وضاحت لپاره استخباراتو ته غوښتل شوی دی. د ناټو په مخر بروکسل کې نن د ناټو د دیر شغړو هیوادونو د استازو او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د ختیځ د راتلونکو په اړه خبري پایل شوې. خو لا دې خبرو اترو نه د تمو کچا ټیټه ده. د اوکراین په پولو کې د ناټو د روسیې د ځواکونو پنډیدل هغه څه دي چې په وروستیو کې د ناټو غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. مسکو شاوخوا سل زره سرتیری په وروستیو کې د اوکراین پولو ته څیر مراټول کړي دي او همدارنګه یې په کریمیا ټاپو وزمه کې چې له اوکراین څخه یې لاندې کړي ځای پر ځای کړي دي. د روسیې حکومت په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه چې د اوکراین خاوره ده له روسیې سره یو ځای کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هانس کلوکی پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د وروستي رپورټ حواله ورکړه چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د راروانو شپږو نه تر اتو میاشتو پورې په اومیکرون ډوله کرونا اخته شي. دا خبر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي دا شرطونه باید ومني. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټول ګډون او پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې ورځو سختو شپو ورځو کې د افغانانو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
ښکاري چې د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټول ګډون حکومت جوړول بولي چې په خبره یې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټول ګډون حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې همه شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. وروستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاسیون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه ده منلې. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټول ګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان انجینران ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضي عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولی سي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت د عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالي او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې همدا اوس له نیمایي زیات یعنې نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره مرسته وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بېثباتي محرومیت او سخت حالت وویني. خو روسیه چین ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه وختنه چې د امریکا متحده ایالاتو د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړی دي.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبانو ته خپل دا شرطونه تکرار کړي چې د رسمیت پیژندنې لپاره باید پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبانو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی حکومت حد اقل قومي پلوه ټول شموله دی، خو د ویناوې د نړیوالو او سیمهیزو هیوادونو قناعت نه دی ترلاسه کړی. پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست پوښتنه او لدونه مې ټول پوښتل چې په دې دریځ کې توپیر په څه معنا دی چې طالبان وایي حکومت یې همه شموله یا ټول شموله دی خو نړیوال ورسره نه مني. نوموړی وایي
ګورې دوی په دوحه کې سره اتلس میاشتې مذاکرات وکړو، پیسې دوی په همه شموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف درلودلی. اوس یو لوری یو تعریف نه همه شموله څخه کوي، یو بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګیپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دی هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږېږي بل د بل ځای څخه غږېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره هم تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته. او هغه تحصیل کرده خلک چې دي خلک نړۍ چې ورته د ورایه ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی، نو د هغو شتون پکې لږ کم دی. نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څاره د تحولات تعقیبوي. زرمس صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي، هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو. فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان داسې یو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي. او که چېرته طالبان داسې یو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني د افغانستان خلک یې نه مني او بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی، زرمست صاحب څه فکر کوئ؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره همغږې ده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوئ د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا داسې یو حالت دی اوس چې امریکا د سایکالوجي د نگرانه هغه خپل وخت نتیریږي چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کړي ترڅو طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نتیره لري خبره ده چې امریکا دا کار وکړي شي، که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړیږي. طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي، که نه د دوی حکومت باندې داسې بغیر د رسمیت وي او د دوی مشکلات به ورته بل زیات وي.
او زرمست صاحب، وروستۍ پوښتنه، طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکې ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې دي، دوی ځینو ته ډیپلوماتان هم لیږلي خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وایي نو راشه درشه معاملې ټولې رسمي دي، دا په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا یو مثبت اقدام دی، د هماغه پروسس یو برخه ده چې ما مخکې ویلې چې تر څو د نړیوالو ذهن جوړونه د وخت تیر شي او ذهن جوړ شي تر څو زمینه ساده شي چې حکومت په رسمیت وپیژني. لیکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي دا څه خاصه ګټه نه لري، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو این کې په نورو ځایونو کې خپل نمایندګان ولري، سفارتونه فعالي.
کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212 23 23.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي له هر دریو افغان ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. سیف د چلدرن په خپل نوي راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د خوړو د کمی ناورین د دې لامل شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې هم 1000 شاوخوا زیاتوالی راشي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 4 میلیونه خي او زیاتوي، په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته کوم رسي ورونه رسیږي ژوند ته خطر دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بې وزلۍ او لګي روایتونه پای نه لري. قربت زپل احسان الله خپل کوچنی زوی چې په خوارځواکۍ اخته دی د ننګرهار حوزوي روغتون کې بستر کړی. وایي تر خپل توانه هڅه وکړه چې په شخصي امکاناتو د خپل بچي درملنه وکړي، خو نورې لوس پورته ده. بی وزلی او لگا د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې 15 میاشتې کېږي زیاته شوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخته خپور کړی لیکلي، په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 500 تنه نور هم زیات شوي. وړاندې دا شمېره 3.2 میلیونه ماشومانو، خو د دې شمېر له زیاتېدو سره 3.9 میلیونو ته ورسېدل. د دې سازمان په خبره په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته که مرسته ورونه رسیږي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. سیف د چلډرن د سیمې لپاره د رسنیو مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو سره مرکه کې وویل:
When you look at the numbers you can see that the situation
موږ داسې مور پلان لرو چې هر ورځ له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی حق څه چې نن یې خوړلې یوازې وچه ډوډۍ ده، هغه هم که چیرې ورسېدلې وي. موږ داسې کورنۍ لرو چې وایي له دې عمله چې توان نه لري مجبور شوي چې خپل بچی پرېږدي. داسې کورنۍ شته چې د سوځولو لپاره څه نه لري، خو هڅه کوي چې په دې ساړه ژمي خپل اولادونه ګرم وساتي.
Keep their children warm in the winter months.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو معین عبدالباری او مدیر روانه ونې رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو شمیر 3.1 میلیونه خودلې وو، او په خبرې په دوی کې 1 میلیون یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په راپور کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرپرست مکشه هیله قول لیکل شوی: په افغانستان کې د بشري ناورین کچې په نړۍ کې بل هر انساني بحران تر اغیز لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې له هر 3 او 2 ماشومان یې چې 14 میلیونه کېږي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا شمېر 2000 کال په لومړیو میاشتو کې 9.1 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې په 2022 کال کې 24.4 میلیون افغانان چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس کېږي، چې په ډله کې 10.1 میلیون ماشومان هم شته، بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او بې وزلۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان د نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوې طرحې له مخې باید په 2022 کال کې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
اسمه مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوریدونکو، دویمه نیمایي ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. خو اوس به راسو دې راپورته چې ملګرو ملتونو د 100 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بېساري بشري مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان لخوا هیڅکله هم په خواله یو هیواد سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه نه وشوې. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږ کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروسږ کال په پرتله څو برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووسي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د بهرنیو ځواکونو له وتلو او یا هم په ټوله کې له پخواني حکومت د سقوط وروسته نه یوازې دا چې بې وزلي زیاته شوې ده، بلکې د حکومت ولې ځینې چارې هم ورو شوي. په دې ډله کې د خوست اوسیدونکي دغلته د پاسپورټونو د ویش لپس بهیر نه سر ټکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یادې ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو اوسیدونکي عبدالصمد آزادای راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمېر تر زرو تنو زیات وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کام زیات زرو پراخوشو نه پر دي او بایومیټریک چې کیږي سرب د اتیاو نه پر بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وا غدا ته بربره کې یو سخلت ته موږ ته رولې چې یاد ولسوالۍ ته موږ ته بایومیټریک رولې چې موږ په غازه کې په ولسوالۍ کې خپل بایومیټریک وکاره ولسوالۍ ته بلا بلا بایومیټریک ویری. یاد داسې وا چې دلته ماشینونه ډیر کې زیات کې اضافه کې.
د خوسیو بل اوسیدونکي شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. وطن داري دا چې وطن کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. موږ باید خارج ته وځو. آر او رزر څو ور نوي آر او رزر څو ور نوي آر یو طالب چې 15 لاس کسه ځون سینه بس ویلی نه بوسي د بل غریب څو کې مسكين څو.
پاسپورت اخستونکي له اړوندو ادارو غوړي چې د ګڼګونی د کمولو لپاره د خزو د پاسپورت اخستلو لپاره جلسه وټاکل شي.
زه چې کله د دوام او زسخه د پاسپورتونو مدیریت را بدل شو د زمرا زم خو متاسفانه موږ ته وار او مکان مې سيديږي. دلته یو مهمه ستونزه دا ده چې د زنانو په برخه کې زنانه ډېری موجود دي او د دغه لپاره به دي مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځانته وي او د نارینه ستونزه ځانته موجود وي.
بلډوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غواړي او که دوی زیات کسانم بایومیټریک کې اسناد کابل ته نشي لګیدای. د خوست پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په یوه کې اوس بیا دوی مرته موږ تغییر نشور وستای نو اسناد بزیوت نر لګای نو موږ خو مامورین یو ځکه چې پوس اداره په موږ نه امیره دو چې کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنلی شي.
په خوست کې کلیوي خوا اوس مهال د پاسپورټ اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بل لوري ته له مخکې د دې ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او په هغو ځایونو کې خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. له روسیې سره د اوکراین په ختیځ کې پر پوله د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره امنیتي خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې کیږي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته کیږي. هغه پړاو خبرې به نتیجې پاتې شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د ناټو د دیر شغړی هیوادونو او روسیې استازي بروانه اونۍ دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کیږي په دغو خبرو کې به د ناټو هیوادونو او روسي چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته د چي بے نتیجې پاتې شوې وه. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړي چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوي یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدت چارواکی او څیرونکی وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. که څه هم ویل کیږي چې تمه لږ ده خو ناټو هیله لري مسکو دوامداره خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې عمومي منشي ین ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولین سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نه غواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچی مرستیالې وینډي شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللي. د جنوري په 10مه په جنیف کې تر 8 ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وي خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
تاسو له پیغامونو
ورور دا نه زموږه د افغانستان د ولس په نامه کې دا نه زموږه د نور کې دا افغانستان ولس په نور کې دا نه د اقوار حکیم او اکبر پیر هغه خو د پښتون کې به په دې کې ساده ورور شي او دا نه د خپل کول یو روپیا مو د ستنه راشي.
دغه نوولات خمران د تورې د نحسن غرانی خبره کوم. وروره مشکله نوولات د ولادت په مقام په مقر کې مزفاو تقریبا شوړ نه شي چې طالبان نه پاره یا د نو آشنا راځي د دې خپل څه تورې غاړي طالبان تر څو خپل کوي شالن کې نو تقریبا کلمه کلمه کې چې مخ لري ذکر کاوه نو نړیوال بیا په دې باندې نه ولګي یا د مثبت خپل څه تورې غاړي مخ نه ځان یان نه د خاطر ځای نه د جنایي کسان کوم نور مدخلي نه ځان نه کسان او د خپل څه تورې غاړي د اړم شکایت او نړیوال ته عمل متحده ته محمد شورا ته نړۍ یو ډاکټر چې هغه وایي د سلام
زه نه کیف کوم هرې نه کوم هر مانو له سالې نه خبرې کوم موشت کومه غنم را کړل څه دی دا غو انبار نه در رسیدلې کوشتنه مو غل کم ویری ولاړ دی کوم خریم سچې ځمانه کړی دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې څلور میاشتې ستاسو د بچي د پروکېدو په حال کې دي د زړه تیر جمهوریت دولت موږ د یو وکال ماشونه د مایوبین او شهیدانو د پاتې دي ژمی دی هوا یخه ده سړه ده ډېر بد حالات دی افغانستان ته چې خپل معلومیږي چې په ډېر یو بد حالات قرار لري یخ دی ساړه دي لرګي نسته وړه نسته په کور کې ژر تر ژره دا ماشینه والا کوي که نه ته چې به هم د ډېر بد حالاتو سره مخ شي که دغه رقم ستا چې ژوند او ګزاره یې د افغانستان د خلکو سره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ځوان فکر اونیز پروګرام لرو خو اوس لاند خبرونه له اجمل ان اورو
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي که چیرې طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړیوالې ټولنې له شرطونو سره سم چلند وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د پرایس په وینا د افغانستان د خلکو اړتیاو ته ځواب ووایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر د افغانستان دوو ګاونډیو هیوادو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي دي مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل که چیرې دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب به ولري ویل کېږي چې د زمري په څلېرویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ ته باندې څلوېښت الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي چې د طالبانو حکومت یې بیرته د ورسپارلو غوښتنه کوي د کابل پانتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول ښاغلي جلال پرون تر خوشې کېدو وروسته د ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ورسره په بند کې ښه چلند کړی دی هغه څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو خو دی وایي د ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایروس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی پر فیسبوک او ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کوي هلته به تاسو تازه ویډیوګانې ګورئ مرکې به ګورئ او دغه راز که چیرته ټویټر کاروئ د ازادي راډیو ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ اوس هم وار رسیږي د نن ورځې سپورتي خبرونو ته ورپسې د ځوان فکر اونیز پروګرام ماهروئ
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د 19 کلنو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روانه شوه د افغانستان کرکټ بورډ په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي دي چې د هیواد د کرکټ راتلونکي ستوري بنن د جنوري په 12مه نیټه د 19 کلنو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته لاړ شي افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې ویزو ته په تمه ځنډیدلې وه چې د ناوخته تګ له امله له تمریني لوبو هم پاتې شوه تر دې مخکې داسې اوازې وې چې احتمال شته د افغانستان د 19 کلنو لوبډله په نړیوال جام کې لا ګډون څخه پاتې شي خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان لوبغاړو د ویزو ستونزه حل شوې او یا د لوبډله ویسټ انډیز ته ځي د 19 کلنو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیلېږي چې د فبروري میاشتې په 4مه نیټه پای ته رسیږي په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې ګډون کوي چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې له پاکستان زیمبابوې او پاپو نیوګینی سره لوبې وکړي اتیلا لوبډله د سمنګانو د سولې او همدلۍ جام غټون کې شوه د فوټسال د سیالي چې یو میاشت مخکې د 14 لوبډلو په ګډون پیل شوه به په پایلو بکی اتیلا او لرغان لوبډلې سره مخامخ شوه چې اتیلا 4-0 لرغان لوبډلې ته ماته ورکړه او د اتلولې جام خپل کړ په سمنګانو کې د فوټسال سیالي چې د دی ولایت د فوټسال امیریت په هڅو پیل شوه به د امیریت مسولانه د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د سولې او یووالي روحي پیوړی کول بولی او د قطر په لوبغالو کې د فوټبال د نابینا ملاتړو متفاوت ګډون د ورزشي ویپانو د راپورونو په بنسټ قطر هیواد چې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام کوربتوب کوي هڅه کوي له ټکنالوژۍ په استفادې او د یو اپلیکیشن په جوړولو سره هغو کسانو ته په میدان کې د لوبو تعقیبول آسان کړي چې سترګې یې دید نه لري. نابینایانو ته چې په لوبغالو کې د لوبو تعقیبول سخت و، اوس کولی شي د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې د یو ځانګړي اپلیکیشن له لارې د لوبو په اړه معلومات او راپورونه واوري او له هغو پیښو خبر شي چې هماغه شیبه په میدان کې پیښیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.